د یو شمیر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمیر سرچینو د دغه لیدو کتو خبر ورکړی دی. ښاغلی خلیلزاد پرون ناوخته پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کنفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څیرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړ دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه واخلي. راپورونو کې راغلي چې د لیدکاتو په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا پلان شوي او هدف یې باور جوړونه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه تر اوسه رسمي ډول څه نه دي ویلي. په پاکستان کې د سیلابونو له کبله د مړو شوو کسانو شمیر 344 ته پورته شو. فرانس پرس تېره شپه ناوخته د چارواکو په حواله خبر ورکړی چې د ژغورنډلو شاوخوا 2000 غړي لا هم په تریتم شوو او تر خاورې لاندې شوو کسانو پسې پلټنه کوي. د سړکونو او پلچکونو د ویجاړۍ له کبله د ژغورونکو هڅې هم د خنډ سره مخامخ شوي، خو چارواکو ویلي چې زیانمنو شوو سیمو ته د ژغورنې ټیمونه پلي رسېدلي دي. تر ټولو زیاته مرګ ژوبله افغانستان سره پر پوله د خیبر پختونخوا ایالت په بونیر، باجوړ، سوات، شنګله، منصره او بټګرام سیمو کې رامنځته شوې. په دغو سیلابونو کې چې د جمعې په ورځ له موسمي شاکنده باران وروسته راووتل لږ تر لږه 120 کسان ټپیان شوي هم دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د واشنگتن د سفر په درشل کې ویلي د اوربان لمنلو د روسي ډډ کول د جګړې پای ته رسول پیچلې کوي. زلنسکی تیر شپه نا وخت د ټولنیزو رسنیو په یو پوسټ کې ولیکل موږ وینو چې روسیا د اوربان پر لپسې غوښتنې ردوي او تر اوسه یې نه ده مشخصه کړې چې څه وخت وژنه دروي. دا د پټکو وضعیت پیچلې کوي. زلنسکی دا څرګندونه داسې مهال کوي چې په نړیواله کچه په اوکراین کې د جګړې د پای ته رسولو هڅې ګړندۍ شوې. په همدې هدف د جمعې په ورځ د امریکا او روسیې ولسمشرانو ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین په الاسکا کې سره وکتل خو کومې هوکړې ته ونه رسېدل. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی هم سبا دوشنبه واشنگتن ته روانېږي. او اسرائیل اعلان کړی چې د غزې له جګړې ایزو سیمو څخه فلسطینیان د دغه تړانګې جنوبي سیمو ته لیږدوي. دغه اعلان پرون شنبه وروسته له هغه وشو چې اسرائیل په غزه کې د خپلو وسلوالو مخالفانو په ضد د عملیاتو د پراخېدو خبرداری ورکړی. د اسرائیل هغه پوځي بنسټ چې غزې ته بشري مرستې لیږدوي ویلي چې د غزې جنوبي سیمو ته به سر له نن یکشنبه د خیمو انتقال پیل شي. که څه هم د دغه طرحې او غزه کې د اسرائیل د عملیاتو د پراخېدو ډېر جزئیات لا معلوم نه دي، خو د اسرائیل د دفاع وزیر اسرائیل کاتس ویلي موږ اوس غزه کې د حماس د ناکامۍ په تړاو د یوې طرحې د نهایي کېدو پر سر خبرې کوو. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې ترهګر بولي له نږدې 2 کلونو راهیسې غزه کې له اسرائیلي پوځیانو سره جګړه او دغه راز پر اسرائیل وخت ناوخت بریدونه کوي. په غزه کې د اسرائیل د عملیاتو له پراخېدو سره ملګرو ملتونو او ګڼ شمېر نورو هیوادونو او سیاستوالو مخالفت کړی، خو کابینې ویلي چې دا طرحه یې تایید کړې ده. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. پاکستان د طالبانو د حکومت مخالفانو ته بلنه ورکړې. د لیدکاته راتلونکي اونۍ کې د بخښنې نړیوال سازمان وایي افغانستان کې بدني سزاګانې له عدلي او قضایي مراجعو پرته ترسره کیږي. دغه میرمن هم وایي چې بدني سزا زورولې.
او حادثه به حد می اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. دې پیښه پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم.
ملګري ملتونه وایي د افغان ښځو ناورین عادي کېدو خواته روان دی.
طالبانو په ټول د 4 کالو کې په ښځو باندې په تدریجي ډول مکتبونه بند کړل، پوهنتونونه بند کړل، کاري ځای بند کړ.
پاکستان کې هغو افغانانو باندې د پولیسو چاپی زیات شوی چې جرمني ته د تک پتا مدي.
در شرایط بسیار بد قرار داریم.
لډیر بد حالت سره مخ یو. سهل مل مستون وزو ټول اورس په پارک کې او په سړکونو تیرو. د شپې په ډیره ویره دوباره مل مستون تستنی.
په وی مرکه کې مو د برېښنا او انرژي په برخه کې د افغانستان شته ظرفیتونو ته کتنه کړې.
په افغانستان کې د کونړ پر سند، د امو پر سند، د مورغاو پر سند، ریل من پر سین در طول غزر که دونی دی چی چندین چندین بندباغ مستوده شوشی جوری که
نور راپورون همشته هیل داد خبری مجله تر پایمو ملتیا وکره.
در دیشی بی در
آزادی رادیو خبری تولگه
خبری تولگه تا خراغلی رازو در سر راپورته. راپور نوای چې پاکستان به راتلونکي اونۍ د طالبانو د حکومت د یو شمېر هغو مخالفانو کوربتوب وکړي چې دا مهال په تبعید کې دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د پخواني استازي زلمی خلیلزاد په ګډون یو شمېر سرچینو د دغو لیدو کتو خبر ورکړی. ښاغلي خلیلزاد پرون ناوخته پر خپله اکس پاڼه لیکلي د اګست په 15مه او 16مه به پاکستان د طالبانو د دغو مخالفانو د یو کنفرانس کوربتوب وکړي. خلیلزاد لیکلي د طالبانو دغو مخالفانو کې هغه څېرې هم شامل دي چې د طالبانو د حکومت په ضد د تاوتریخجن مقاومت ملاتړې دي. خلیلزاد د پاکستان پر دې کار تاسف څرګند کړی خو دا جزئیات نه دي ورکړي چې کوم افغان سیاستوال به د پاکستان په غونډه کې برخه اخلي. یو شمېر خبریالانو لیکلي چې په دغو کسانو کې د افغانستان پخواني جهادي مشران او مدني فعالان شامل دي. راپورونو کې ویل شوي چې دا لیدکاته په اسلام آباد کې د جنوبي آسیا د ستراتیژیک ثبات انسټیټیوټ یا ساسي لخوا پلان شوی او هدف یې باور جوړونه ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې ده چې د اګست په سر کې اسلام آباد ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر امیر خان متقی پلان شوی سفر وځنډېده او وروسته ویل شول چې ملګرو ملتونو متقی ته د سفر اجازه نه ده ورکړې. د طالبانو مخالفان داسې مهال اسلام آباد ته ځي چې ټاکل شوی د همدغې اونۍ د چهارشنبې په ورځ کابل کې د پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر سره جرګه شي. د پاکستان جینوز راپور ورکړی چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی، د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی او د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار به د چهارشنبې په ورځ په کابل کې سره وویني. د پاکستانی سرچینو په وینا د دې غونډې اجنډا د ترهګرۍ ضد مبارزه او د چین پاکستان اقتصادي دهلیز یا کمربند او لارې پروژې پراختیا ده.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پرې رو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واورئ. چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې بدني سزاګانې پرته له قانوني بهیر عدلي او قضایي مراجعو ته د لاسرسي او د قربانیانو او د هغوی له کورنیو ملاتړ پرته ترسره کیږي. دغه سازمان زیاته کړې چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړې توګه ښځې په عام مهاجر کې له وهلو ټکولو وروسته په ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او بې عزتۍ سره هم مخ کیږي. تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
په داسې حال کې چې د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د بدني سزاګانو د دوام او په ځانګړې توګه پر ښځو یې د پایلو په اړه اندېښنه ښودلې. یو شمېر افغان مېرمنې او نجونې چې د طالبانو له تاوتریخوالي سره مخامخ شوي وایي له هغو بدو پېښو وروسته چې دوی تجربه کړي په روحي او رواني ناروغیو اخته شوي دي. د دې ډلې ویدا ساده چې په خبره یې له یوې ترخې پېښې سره مخ شوي ازادي راډیو ته وویل:
ما چند از دخترها تصمیم گرفتیم که بازم تظاهرات کنیم و مسیر خودم مشخص کردیم. زمانی که ما از پلیس سوخته میخواستیم حرکت کنیم،
موږ د نجونو یوې ډلې پرېکړه وکړه چې اعتراضونه وکړو او خپله لاره مو مشخصه کړه. کله چې مو له پلیس سوخته نه غوښتل حرکت وکړو، له یوه تمځای بل ته غوښتي نه وو چې طالبانو موږ محاصره کړو او ځینې نجونې یې رینجر ته پورته کړې. همدې وخت کې د دوی یوه ټوپک زما په شا کې ډېر سخت ولګېده او دا ګزار دومره سخت و چې فکر مې کاوه چې زما د ملا ټول هډوکي مات شول.
نوموړې وایي چې که څه هم هغه مهال د پیښې له ځایه په تیښته بریالی سوه، خو وروسته له سختو رواني ستونزو سره مخ سوه.
او حادثه به حد اندازه سر ما تاثیر بد گذاشته بود. ای که ما کلا یک مدت تحت تداوی دکتر بودم.
دې پیښې پر ما ډېر ژور او منفي اغېز وکړ. زه د ډېرې مودې لپاره تر درملنې لاندې وم. هغه روحي فشار چې ما تجربه کړی و او وهل ټکول مې تېر کړی و، زغمل یې راته ډېر ستونزمند و، ځکه زه یوه نجلۍ یم او د ټولنې ځواب ویونکې.
د کابل ښار یوې بلې اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې واخیستل سي، ادعا کوي چې په دې وروستیو کې د طالبانو له لوري د بشپړ حجاب په اغوستلو سره د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت لخوا نیول سوې وه. دې زیاته کړه چې له دې پیښې وروسته اوس د خپلې کورنۍ له ناوړه چلند او د خلکو له خبرو سره مخ ده.
بعد زه هر چند که من آزادم شدیم تا فعلا مجرد نکدیم که دوباره بیرون برم، به خاطر که هم فامیل به چشم مقبارت برم میبینه.
که تا هم لاغی و روستا خوشی شوام خوبی همی ده و تلو هیت کلا جرات نکو، زکه هم به کورانی ده حقارت بسترگرات گوری او هم مو حقا گواندیان چیز مونگ نیولو پر محل حال ته حاضر و خپل خبر سرکوی. د همدیله لپاره ز خپل کور کې کاملا زندانی شوې يم.
دا خصه په داسې حال کې د طالبانو د تاوتریخوالي او د دوی پر ژوند د بیجاړوونکو اغیزو په اړه خبرې کوي چې د بخښنې نړیوال سازمان امینستي انټرنیشنل تازه اعلان کړی چې په افغانستان کې بدني سزاګانې له قانوني پروسې، عدلي او قضایي مراجعو ته لاسرسي او د قربانیانو او د دوی د کورنیو له خوندیتوب پرته ترسره کیږي. دغه سازمان د شنبې په ورځ د اګست په 14مه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د دغو سزاګانو قربانیان په ځانګړي توګه ښځې په عام محضر کې له وهلو وروسته نه یوازې له تاوتریخوالي او سزا سره مخ کیږي، بلکې په ټکو یې ټولنه کې له غیر انساني چلند، تبعیض او سپکاوي سره هم مخ کیږي. د بخښنې نړیوال سازمان همداراز د طالبانو له حکومت غوښتي چې سمدستي د دغه کړنې چې دوی مجرمانه بولي پای ته ورسوي او بشري حقونو ته د درناوی او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې خپلې ژمنې پوره کړي. په افغانستان کې وخت له راستنېدو وروسته د طالبانو حکومت د خپلې لومړنۍ دورې په څیر جسمي یا بدني سزاګانې او عام اعدامونه بیا پیل کړي دي. د طالبانو د حکومت سترې محکمې د اګست په 9مه په یوه خبر پاڼه کې ویلي و چې په تېره یوه میاشت کې په ټول افغانستان کې پر یو اتیا نارینه او ښځینه وو په عام محضر کې تعزیري سزاګانې پلي کړي دي. د طالبانو د سترې محکمې ویاند هم رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې ویلي و چې په تېرو څلورو میاشتو کې په 22 ولایتونو کې پر 340 کسانو چې دوی متهمین او مجرمین بللي وو تعزیري سزاګانې تطبیق کړي دي. که څه هم د طالبانو حکومت تل ټینګار کړی چې دا سزاګانې د اسلامي شریعت له مخې تطبیقیږي، خو حقوق پوهانو، د بشري حقونو مدافعینو او نړیوالو سازمانونو دا سزاګانې غیر عادلانه بدلي او استدلال یې دا دی چې افغانستان کې نه د ډیموکراتیک نظام مشروع اساسي قانون سته او نه هم یو خپلواک او عادلانه قضایي سیستم چې د معتبرو بنسټونو تر څارنې لاندې فعالیت وکړي. بلخوا د یو شمېر هغو کسانو کورنیو چې د دوی په خبره بندیان، شکنجه او پدرو وهل سوي، ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د سزاګانو د تطبیق لپاره نه قوانین لري او نه هم تورنو ته د دفاع او مدافع وکیلانو ته د لاسرسي حق ورکول کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادي راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړی چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. میرمن فرګوسن پرون د اګست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیوي بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو آزادۍ، کرامت او اساسي حقونه یې د دې په ټکو سخت محدود کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په څلور کلنې واکمنۍ کې افغانستان د بشري حقونو د پراخه سرغړونو مرکز پاتې شوی دی. طالبانو بیا تر دې وړاندې د ملګرو ملتونو دا ډول اندېښنې رد کړي او په دې تړاو د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورتر ریچارډ بینټ راپورونه بې بنسټه بللي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ څلور کلونه پوره شول، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ښځو څانګې استازي سوزان فرګوسن خبرداري ورکړې چې دغه هیواد کې د ښځو د حقونو اړوند د نړۍ تر ټولو ستر او جدي ناورین مخ په عادي کېدو روان دی. اغلی فرګوسن پرون د اګست 15مه وخت د طالبانو د راستنېدو د څلورمې کلیزې په مناسبت په یو ویډیو بیان کې ویلي په تیرو څلورو کلونو کې لسګونه فرمانونه صادر شوي چې د ښځو ازادي، کرامت او بنسټیز حقونه سخت محدود کړي دي. نوموړي د کار په ګډون په سوداګرۍ او نړیوالو خبراتورو کې د ښځو په ګډون ټینګار کړی او ویلي دي چې د افغان ښځو او نجونو د حقونو د ساتلو لپاره نړیوال یووالي ته اړتیا ده.
موږ د دوی د حقوقو نه ورکړه او نقصول د معمول په توګه نشو منلی. موږ باید په ټولو برخو انجوګانو او هغو ټولو نړیوالو خبرو اترو کې چې د غږونو د پورته کولو په تړاو کېږي دا مسله په پام کې ونیسو او د ټولو افغان ښځو او نجونو د حقونو د دفاع لپاره ودرېږو.
د ملګرو ملتونو د ښځو د څانګې دغه چارواکي دا هم ویلي که پر افغان میرمنو سخت محدودیتونه له پامه وغورځول شي دا په دې معنا ده چې دا وضعیت منل کېږي چې مله بای په هر ځای کې د خوځو حقونه لګو اخسر مخ کې دی شي. نو مولوی ویلی پر افغان خوځو دونو لګول شوی بندیزونه لنمحاله نه دی او ځ خلکو د ورځنی ژوند یو برخه ګرځیدلې. سوزان فرګوسن په دې ویډیو بیان کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون ته اشاره کړې.